د سهار لس بجې دی د ازادي راډیو بلې او ساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته بیل سوې ده. السلام علیکم. د راډیو مجلې ترڅنګ په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان ژورنالیستانو قاتلان نیولې دي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د کورونې چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي یو قاتل نیولی دی. د ژورنالیستانو نړیوال اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویاند وی امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي قاتل نیولی. تاریخ قریان وی چې نیول سیوی کس چې د ورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږه تر سره نو ورسته ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریک کوو چې ټول خلک د قاتلینو وپیژني.
الیاس دایي میاشت مخکې په لشکرګاه کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. داعش یا د اسلامي دولت سختري د ډلې په ننګرهار کې د خبریالې او د ښځو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د انعکاس راډیو ټلویزیون ویاند ملالې میوند پرون سهار له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل سو. د دې له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالیستانو شمیر لسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د ژورنالیستانو نړیوال اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادیې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیست او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دي چې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلی چې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ور بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علي خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې شغلي علي خیل پر خپل ټویټر پاڼه ښیلي چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره یې د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر پورته شویو ګامونو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د افغانستان د دری ژبې پیژندل سوي لیکوال او شاعر رهنورد زریاب د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. ګڼو لیکوالو د و اویا کلن رهنورد زریاب مړینه تایید کړې ده او دا یې د افغانستان د ادبیاتو لپاره یوه ضایعه بللې ده. ښاغلی زریاب له څه مودې راهیسې ناروغ و. آیرلند وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلند د کرکټ د نړیوالې شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دوړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلند دغه راز د متحده عرب اماراتو په وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. آیرلند په روان 2020 میلادي کال کې د کورونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلی چې 12 نړیوالې مسابقې وکړي. دغه ټیم د سږ کال په اګست کې انګلند ته ماتې ورکړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوای تروریستي بڼه لري لري نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شینس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. د همدارز زیاته کړه چې د پاریس له بریدون وروسته په اروپا کې امنیت د اروپایي اتحادیې د اجنډا سرته راوستل سوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر په روم کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې په مقر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړله. ډیوډ بیسلی پرون د دې جایزې ترلاسه کولو په مناسبت په انلاین مراسمو کې وویل، ګڼو وسلوالو شخړو، اقلیمي بدلون، د یوې سیاسي او پوځي وسیلې په توګه د لوږې کارولو او نړیوالې روغتیايي اوبا شاوخوا 28 میلیونه وګړي د لوږې خواته ټیل وهلي دي. د نوبل نارویجی کمیټې د خوړو نړیوال پروګرام ته د سولې جایزه د دې ادارې د هغو هڅو له کبله ورکړه چې د ادارې په شخړو کې لوږې د وسلې په توګه د کارونې د مخنیوي لپاره کړي دي. د ټولبند او محدودیتونو له کبله د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 1% کمه شوې ده. د کاربن نړیوالې پروژې د راپور له مخې چې نن خپور سو، سږ کال به نړۍ هوا ته 3.5 میلیارد میتریک ټنه مضر ګازونه خپره کړي. په دغه راپور کې ساینس پوهانو ویلي چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو د کمېدو یو علت دی چې ګڼ کسان د کورونا اوبا له کبله په کورونو کې پاتې وو، په موټرو او الوتکو کې سفرونه لږ کول. د راپور له مخې په امریکا کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 12%، په اروپایي ټولنه کې 11% او په چین کې 1.5% کمه شوې ده. د خبرونې د سر موضوع اخلو، افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولې دي. د ننګرهار ولی د ملالی میوان او د کورونی چارو وزارت ویان بیا د محمد الیاس دایی د قاتلانو د نیول کېدو خبر ورکړ. په څه کم یوه میاشت کې د درویو افغان ژورنالیستانو وژل کېدو د رسنیو او ژورنالیستانو د ژوند په اړه اندېښنې زیاتې کړي. اسمت څاروان تفصیل لري.
افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاس دایی او ملالی میوان قاتلان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملالې میوند وژل کېدو څو ساعته وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انعکاس رادیو تلویزیون د خبریال قاتلان نیولې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د آزادي رادیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولی دی. دایی یوه میاشت وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ننګرهار والي ښاغلي امرخیل آزادي راډیو ته وویل د ملالی میوند د قتل په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. امرخیل زیاته کړه دا کسان د ملي امنیت له لورې نیول شوي او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
دوه نفره مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل و. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه څیرو په پل اخلو چې د پردی شاته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړ وو، هغه به هم نیول کیږي او دی به قانون منګولو ته سپارل کیږي.
په همدې حال کې د کورونا چارو وزارت ویندوی طارق آریان هم تایید کړ چې د ملالی میوند قاتلان تیر ماشام د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې ونیول شول. د آریان په وینا له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې ګرویشنې روانې دي او د اقرار ویډیو به خپره شي. پر ملالی میوند برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د کورونا چارو وزارت وایي چې یو طالب چې په هلمند کې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې مستقیم لاس درلود نیول شوی او پر خپل جنایت اعتراف کړی دی.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو او په خپل اعترافات کې ویلي چې دی د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري. مونږ خپل څیړنې دوام ورکوو تر څو نور هغه کسان چې په دغه شبکې کې شامل دي هم ونیول شي.
تر دې وړاندې هم چارواکو د الیاس دایی د یوه قاتل د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو څرګنده نه ده چې دا کس چې ښاغلی آریان یې یادونه کوي هماغه تورن دی او که بل څوک. همداراز د ولسمشر غني یوه ویندوی د واخان مینپال څو ورځې وړاندې ویلي وو هغه شبکه چې د الیاس دایی په قتل کې لاس درلود پیژندل شوې او غړي به یې ژر ونیول شي. د ملالی میوند له وژل کېدو سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو شمیر لس تنو ته ورسید. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس له 2002 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له درو تر ټولو خطرناکو هیوادونو ځنیده. د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس شیرشاه همدرد وایي ملاله میوان یوازې د رادیو تلویزیون خبریال او ویانده نه وه، بلکې یوه مدني فعاله هم وه چې تل به یې د ښځو د حقونو دفاع کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د خوست ځینی قومي مخاور مدني فعالان او رون اندي وایي چې د حکومت ولست ترمنځ د واټن د خلکو د نهیلیو او رواني جګړې اصلي لامل په دې هیواد کې اداري فساد دی. دوی پرون په دې اړه یو غونډه کړې وه. نجیب الله خیل تفصیل لري.
په خوست کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې مدني فعالانو قومي مخاورو رون اندو او ښځو برخه اخیستې وه، ویناوال وویل په فساد او جګړه کې د بې وړې ډلې ګټې خوندي کیږي، خو زیان ملامتي او بربادي ټول افغان ولس غمي. د امید مؤسسه چې دا غونډه یې رابللې وه، ولایتي مسؤلین نعمت الله کریمي وویل له دې ناستې موخه دا ده چې په دې موقع مشران او مسؤلین ولس سره ژمنه کوي چې نه به فساد کوي او نه به نورو ته د فساد اجازه ورکوي.
عام ولس، مشران، ځوانان، مدني فعالان، رسنۍ د لارې، د مایک د لارې په دولتي چارواکو باندې غږ وکړي ترڅو نور خپل هم فساد ونه کی او نور خلک هم فساد ته پرېږ نه دي. همدا قسم ولایتي اداره او یا په عموم کې مشران هم دغه ژمنه له ولس سره وکړي ترڅو نور نه خپل فساد کوي او نه نور بل څوک فساد ته پرېږدي.
د باک ولسوالۍ یو قومي مشر رحیم ګل بابکر خیل وایي په ډیرو ادارو کې له فساد پرته کار نه کیږي.
اداري فساد اوج ته رسېدل د خلک ډېر په عذاب شوي دي. کوم کار چې کیږي هغه په یا په افغانۍ وي یا په ډالر وي، بغیر د دې نه د سړي کار نه کیږي. اوس حکومت نه په کلکه دا غوښتنه ده چې نور د اداري فساد لمنه ټوله کړي. دا ولسونه د دې تر شا ولاړ دي خو که حکومت وغوړي.
د محمد زمان نظري په نوم د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مامور هم وایي افغان حکومت تر اوسه د اداري فساد د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
د هیواد په ټولو اداراتو کې اداري فساد شتون لري، خو متاسفانه تر دې دمه اداري فساد د مخنیوي په اړه داسې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. د ولس قناعت تر اوسه نه ده حاصل شوی په دې برخه کې.
قومي مشر رسول محمد خان تړي هم غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ویرانې ادارې د رامنځته کېدو په صورت کې به خلک د هغو په مقابل کې ودرېږي چې ورانکاري عملونه کوي.
که دا اداره د اعتماد د ولس حاصل کړي، چېرې اداره زموږ ډېره پاکه او عادله اداره ده، ولس ولې بل چېرې لاړ شي، ولې پسې لاس نه اخلي؟ هغه څوک چې د دولت په ضد کار کوي هغه به په کلي کې هغه په مقابل کې ودرېږي. اوس خو ورته وایي چې ورته نه ویني شور روان دی، څه کوي؟ سره د ادارې سره څه کومک زه وکړم.
بلخوا خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی په خپلو خبرو کې ومنله چې اداري فساد زموږ د وجود هر برخې ته داخل شوی دی.
که چیرته فساد نه وي، حق په حقدار ورسېږي، جنگ خپله ختم ده. هغه څوک چې جنګي ډله ده، جنگ کې فساد کوي، هغه خپل اسمان ته رسېدلی ده، هغه د موږ ته پیغام کې نه ده. نه په خپله فساد کوو، نو بل څه اجازه ورکړو. فسادګر چې دلته په دې خوست کې زور سره جنګېږي، په دغه کې هر څوک له ما سره یو ځای ده، هغه زما ورور ده، هغه ځوان ده، هغه وطن پرست.
کلیبی خود خصوصیدونکې په دې هیواد کې د ډیره یستون زبنیادی لامل اداري فساد بودی، خو ترڅنګ نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم په دې هیواد کې د فساد سره د مبارزې پر سرنګوالي نیوکې کړې دي. سیګار هم امریکایي مسؤلینو ته په یو لیک کې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مبارزه له لاسته راوړنو ډکه نه ده بللې او ویلي دي چې دا مبارزه تر ډیره د کاغذونو پر مخ او پر غونډو ورټوله ده.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو د خبریالې ملالې میوند په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د انعکاس راډیو او تلویزیون خبریاله ملالې میوند پرون سهار په جلال آباد ښار کې له خپل موټر چلوونکي سره هغه وخت وژل شوه چې په موټر کې کار ته روانه وه او وسله والو ډزې پرې وکړې. ګارډین ورځپاڼې د ملالې میوند په اړه لیکلي دي چې د خبریالي او د ښځو د حقونو د دې مدافع د وژلو پیښه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تشدد په زیاتېدو دی. د ورځپاڼې په باور له دې پیښې سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر لسو ته ورسېد. د ګارډین په باور 15 کاله مخکې وسلوالو د ملالې میوند مور چې هغه هم یو فعاله وه ووژله. ملالې میوند د فبروري په میاشت کې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې ویلي وو چې په ټولنه کې له سولې پرته ژوند نشي کېدی. ګارډین لیکي تېره میاشت د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو او همداراز د ټولو تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش په کابل کې د بې چاودنې قرباني شو. ګارډین وړاندې څرګندوي افغان حکومت اروپایي ټولنه د جرمني سفارت او په کابل کې د بریتانیا سفیر پر خبریالانو او فعالانو بریدونه غندلي دي. د جرمني سفارت ویلی دی چې د بشر د حقونو نړیواله ورځ په افغانستان کې د بی خبریالۍ له وژلو سره پیل شوه.